خبرونه کو ستړي مو شي تاسو د مشالې د خبرونه وري دا وخت په خبر کې د مازیګرې 3 بجې شوې دي د مشالې د دې غړې په خبرونه کې ز اصرار علم مومن تاسو قربایم د خبرونه کې تاسو لپاره خبرونه مرکه ریپورتونه او رستۍ نیمای کې 19 پروګرام مونږ او متلنو لرو خو د هر سنه وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زمنګ همکار بشیر واخې تاسو ته وړاندې کوي
د بنو بازار ناس ویلي اڑخته تقریبا
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په ادم خیل دره کې په یو ځانمرګ برید کې اته کسان زخمین شوي دي. د بلوچستان د تربت په سیمه کې په یو بمی چاودنه کې 15 او په یو بل پیښه کې په قلات کې 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې او ګرا په پېټرولیم مصنوعاتو کې د 13% زیاتوالی اعلان کړی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په ادم خیل دره کې په یو ځانمرګ برید کې اته کسان زخمین شوي دي. د کوهارت کمشنر خالد خان عمرزی په اړه وایي چې دغه چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله په ادم خیل دره کې په یو بازار کې خلکو د هغه ځانمرګ برید کوونکي ته د ودرېدو ویل چې غوښتلې ځان په د ځان سره موجود چاودیدونکي مواد وچي، خو هغه ونه درید. خلکو په ډزې وکړې او په همدې محل کې هغه خپل چاودیدونکي مواد والوزول او اته کسان یې ټپین کړ. د بلوچستان د تربت په سیمه کې په یو بمی چاودنه کې 15 او په یو بل پیښه کې په قلات کې 2 کسان وژل شوي دي. د تربت د لیویز د یو چارواکي مجیب الرحمن په وینا یو ریموټ کنټرول بم په هغه گاډي وچاوده چې له تربت څخه د تم په خوا روان و چې په کې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا د قلات په سیمه کې 2 ځایي کسان ناڅرګنده کسانو په ډزو وژل دي. بیګا د شپې وزیرستان او بنو په بیلابیلو سیمو کې 2 خونځي نامعلومو کسانو په بمونو الوزولی دي. تفصیلی له عمر دراز وزیر څخه اورو.
د بنو بازار نه سویلی اړخته تقریبا 8 کیلومتره فاصله کې د ماندیو په سیمه کې ګورنمنټ ګرلز پرایمری سکول شیر دراز ماندیو نامعلومو وسلوالو یو ځل بیا په 14 موادو سره الوزولې دي. همدا ډول 13 شپه د شمالي وزیرستان ایجنسی میرانشاه بازار نه 1 کیلومتر فاصله کې ډانډه درپخیل سمندر کوډ کې د جینکو لسم ټولګي پورې یو خونځای هم په 14 موادو سره الوزول شوی دی.
بلخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د نیټو ټینکرونه سوزول شوي او 3 څوکیداران یې وژل شوي دي. له فرهاد شینوارې به یې تفصیل واورو.
د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې دا پیښه بیګاش په هغه محل رامنځته شوه چې کله د غدریو څوکیدارانو د لنډی کوتل روغتون ته مخامخ د ګاډو ودرولو په یو ځای کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل او سامانونو وړونکو ټینکرو او کنټینرو څوکیداره کوله. په دوی باندې ناڅرګنده وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې شاوخوا 3 خالي ټینکر وسوځېدل او دغه 3 څوکیداران یې ووژل.
همدار استیر شپه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په افغانستان کې د ناټو لپاره تیلوړونکو ټینکرونو د نامعلوم وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا په پېټرولیم مصنوعاتو کې له 9 څخه تر 13% پورې د زیاتوالي اعلان کړی. د اوګرا ویان جواد نسیم په خبري ناسته کې ویلي چې د نوو بیو تر مخه به 1 لیټر پېټرول 98 روپۍ، د خاورو تیل 1 لیټر 40 روپۍ او 1 لیټر ډیزل به 92 روپۍ وي. دا نوی بیه به له نن څخه عملی کیږي. جرمنی او چین ویلي چې د لیبیا مسله دی د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو له لارې حل کړ شي. دا غوښتنه نن په بیجنګ کې د چین او جرمنی د بهرنیو چارو د وزیرانو له ناستې وروسته په یوه ګډه خبر پاڼه کې راغلې. دا مهال ناټو د لیبیایي صدر معمر قذافي په ضد د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د لاندې چې د عامو خلکو د وژنې لپاره د هر ضروري کار د ترسره کولو اجازه ورکوي د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مشري کوي. د جرمني او چینی چارواکو د بیان په داسې حال کې راځي چې د امریکایي پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي چې د اتحادي ځواکونو د پړلا پسې هوایي بریدونو سره سره بیا هم د مومر قذافي ځواکونه نه دي مات کړل شوي. هغه زیاته کړې چې د صدر قذافی ځواکونه د مخالفو وسلوالو څخه لس چنده زیات قوت لري. مولن د امریکي کانګرسي کمیټې ته وویل چې خراب موسم هم د ائتلافي ځواکونو عملیات اغېزمن کړي چې له وجې د لیبیا حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په سیریا کې د صدر بشار الاسد مخالفینو نن د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنو په لړ کې یو ور بیا د مظاهرو کولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه له هغه وروسته کېږي چې تېر ورځ د دې هېواد ولسمشر بشار الاسد د خپل هېواد په وروستیو کې د تاوتریخوالي تر شا د هېواد دښمنانو لاس وښود. د رپورټونو تر مخه په تېرو دوو اونیو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چنو په نښتو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او د کرکټ د یو خبر له مخې نن د سبا به د هند او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ فائنل کېږي.
خبرونه مو د مشالې ډیو نو اوریدل. په روانه غړی کې بعد د رپورټونو تفصیل اورئ.
پرون په چارسده کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن جلسی لره خلک را روانو چې ځانمرګي برید پی وشو. د برید کې تر دې دمه 12 کسان وژل شوي او تر دې شو زیات جوبل دي. د برید وروسته د سیمې خلک ډیر زیات خفه او غوسه دي.
بل په لرمان نه پکارو چې مدې په ثواب کې په افغان حمله شو پای کې په کسان پکې مړ شو زخمیان شو پکې بیا هم دلته کې چارسده ته راتو کوی نه جل شو نه روزي خدای خاطر دوی چې مدې کور دې پارام باندې کین.
په کراچۍ کې زیاتره پښتانه د ترانسپورت کاروبار کوي. دوی په ښار کې د بدمنۍ له وجې صدا څخه فریاد کوي.
زه ضلع دیر اوسېدن کې واقعګانې خدا سے ډېرې شوې دي. تقریبا زمونږ د جندول سب ډیویژن زه تاته وایم چې کم از کم موږ شپږ اوه اته مړی وړي دي. تر 90% کار چې د پښتون دی د هغې وجه نه د پښتون هر شی ټارګټ کېږي.
او د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کړې چې د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د فاٹا اصلاحات زر تر زر عملی کړی شي. په اړه یو مشر وایي
موجوده حکومت کمیټه ریفارمز کمیټه د فاٹے د لاسو غوندونو هغه مطالبه هم نه ده خو په نوې فرصت کې پکاره چې دا وشي دا د ټولو مسلو حل دی او چې فاٹے خلکو ته یو سیاسي ازادي ملو شي.
دا انو رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخره کې به واوري 19 پروګرام مونږ او متلونه مشالې ډو سره اوسې.
اوس د خبرونې لومړی رپورت. د جمعیت العلماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن تر بریدو وروستو په بلوچستان کې هم د یاد شوي ګوند لخوا د احتجاج لارجنونو او په کوټه کې د هړتال اعلان شوی دی. خدانو ناصر یې تفصیل راکوي.
په سوابۍ او چارسده کې تر بریدونو وروسته د جمعرات په مازدیګر د جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا په کوټه کې احتجاج پیل شو. پارېدلو احتجاج کوونکو ځینې لوی سړکونه او مارکیټونه وتړل او هم یې د کوټې پریس کلب مخې ته لارجون وکړ. تر لارجون وروسته بیا د دې ګوند د کوټې امیر او پخوانی صوبایي وزیر حافظ حمدالله په کوټه پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل
جمعیت العلماء اسلام روزي اول څه یې کړی کې دماکه مسجد می هو.
جمعیت علماء اسلام له اول ورځ څخه دا وایي چې چاودنه په جماعت کې وي، په مدرسه کې وي، په سکول کې وي، عدالت یا په جرګو کې وي، په خبریالانو وي یا په وکیلانو، په هر ځای کې چې وي جمعیت علماء اسلام دته برملا فساد وایي.
جمعیت علماء اسلام اسکو علل اعلان فساد کته
سره لدی چې د پوینا په کوټه کې به نن کاربندیز به په ټول بلوچستان کې به د ماسپښین تر لمانځه وروسته لارینو نه کیږي. د دې پښتنې په جواب کې چې د دې پېښو تر شا د چا لاس کېدای سي حافظ حمدالله زیاته کړه
اسمه هر طبقه کې لوګ استعمال اوره کرایې پر سرکار وی ادارې
په دې کې د هرې طبقه خلک په کرایه استعمالیږي. سرکار هم او ادارې هم، مولوی هم او مفتی هم، مذهبی خلک هم او غیر مذهبی خلک هم، ډیر داسې خلک سته چې په دې کې استعمالیږي. جمعیت علما اسلام د دې دواړو چاودنو په سختو ټکو کې غندنه کوي او هم د جمعې تر لمانځه وروسته په ټولو شهرونو کې د احتجاجي لاریونو اعلان کوي. په خبری غونډه کې نموړي په نورو سیاسي ډلو هم ژغ وکړ چې د داسې پیښو په ضد خپل आवाज پورته کړي، ځکه چې د په وینا کې پر ضد سم ژغ پورته نسی په راتلونکو کې نور سیاسي مشران هم په نقشه کېدلای شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا په 400 ضلع کې شوي ځنوجون کې برید کې د مړو شوو شمیره 14 تر رسیدلې ده. یو ډیر جوبل دی او د وجل شوي تنانو
او وجل شوی تنانو مړی خاور ته سپارل شوی دی. یاد دی وی چې وړ مورز هم په سوابی سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن باندې برید شوی وو. اوریدونکو همداراز دا چې د دې بریدونو وروستو د چارسدې سیمې خلک څومره خفه او غوسه دي نو راځئ په دې اړه وورو د شبیر جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا چرسدې ضلع کې پرونی زنوجون کې برید کې د ملو شمیره د پولیسو د وینا سره سم 1100 تر رسیدلې ده او 1.5 تنان پکې ژوبل شوي دي. دا چرسدې پولیس وایي چې نه معلومه کسانو په ضد اف آی آر درج کړی شوی دی، بلخ برید کې د وژل شوي ټولو کسانو جنازې ادا کړې شوې دي او خپل پولیسو کې خور تاس پارلې شوی هم. دا پیښه وروسته ځایي خلکو ډېر د خفګان او د غوسې څرګندونه کړې ده. د غزې خلکو په دې خلا مشال لیډو ته صدارنګ وي.
زه به دا خبر وکړم چې د ماکه چې سیستم وشو نو دا تقریبا قیامت علامه و اپرا تفری و بل پل رامان لپکارو چی مطلب پا سوابه که پا اغوان املو شو پایی که پا کسان پاکی مرشو زخمیان شو پاکی بیام دیدل لگی چار سده تراتو اسی بل دا اپرا تفری پلاوی و پولیس مطلب دوی تارگیتو و پسی دا پل رامان گاڑی و راروانو و اغیر تا مطلب ایسا نقصان اونو رسیدو پولیس موبیل تباک یرا پکار دا چی دا جلسی جلسونو بند که مطلب خورتا پتم دا چی یرا مل خالات خراب دی دا خودکش دا ماکی کی گی یا خود سیکوری پوری انتظاماتو کی او که دا غنیشی کوئی نو جلسول این روزی دا خدای خاطر دو کی مدد کور دے پارام بانی کین
دا کم ٹائم چ دماکا کی دس تقریبا 6 منٹ کم یو بجا خوشا بیکن سکول سر خوا کی نو دا پلرمان جلوس تیرے دو نو دا دویم زل چ پد باندې دا اٹیک کیگی پد باندې دا دویم اٹیک کیگی او دی لک لگا کیگی او عام اولس پدی کی دل کی پ صحابه کی چ سونا کسان نغه شو غم عام خلق بدی کی خراب شو او 50% کم پک عام خلق دغه کیگی دا 200 مقصد دا عام عوام دل کی او خرابای پلرمان سپیشلی زدا و مچیر چې څه ټیم دماکو شونه دماکي خوبه مو نقصان کړی بیا نیمه غنټه تقریبا د خپل گاډ دزی کړی دي هغه کوم ډیر کسان لګی دي لري یو اوسه پورې مون پدې پر صفه باندې پیونی شو کدا مثال به تور خودکش پد دې ټارګټو نو دې دوه ځل پد باندې دغه کیو د وختم نظاریږي هغه کی یو قسم نه لګی چې لګی به زمونږه خرڅري رونه لګی د غریبانان لګی
څوک دا وی چې دا سیاسي خلک کوي څوک وی چې دا مختلفي جنسیز دي ډېر خلکو پکې دا مو وی چې رات لکه دا خو د ام ام ا پیداوار دي لکه د ام ام ا کې چې کومونو د ضیاء الحق دغه ډیکټیټرشپ راغی ملټری ګورنمنت رالل او په هغه کې دا خلک رالل دا چې اوس دا دماکی کوي هغه وخت دا مجاهدینو د روس د ختمولو لپاره او ریزلټ دا شو چې دا غي خپل اهداف پوره شو.
دا داونه ول دا چې پرون مستخین ځانوجون کې برید کوونکې د پولیسو ګاډي هغه وخت په نه کړو کله چې مولانا فضل الرحمن د جلسې لپاره 400 تر روان وو او دغه د پولیسو ګاډي د هغه په قانوای کې شامل وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو 400
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د ملکن ریویژن وکیلانو په دارالقضا یا شری عدالت کې د ججانو نه لګولو پر ضد عدالتونو څخه د نامعلوم وخت پورې د بایکاټ اعلان کړی دی. نور تفصیل د سمې څخه د مشالې دوه خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د ملکن ډیویژن وکیلانو سیمه کې دارالقضا یعنی های کورټ کې د ججانو نه لګولو او کار نه شروع کولو په ضد د عدالتونو څخه د بایکاټ لړۍ شروع کړې ده. د وکیلانو وینا ده چې سوات کې د شری ریګولیشن یو خصوصي قانون د سوری لاندې حکومت پاکستان په آئین کې بدلون کړی دی او دغه عدالتونه د سیمې د اولس یو لویه غوښتنه هم وه او سوات کې دغه لپاره ودانۍ اغستی شوي دي او ټول انتظامات شوي دي ولې بیا هم عدالتونو کې کار نه دی شروع شوی. وکیلانو تیره ورځ په دغه اړه لاریون هم وکړو. دغه اړتال په اړه د سوات بار اسوسییشن او ملکن اکشن کمیټي مشر اصغر خان وکیل مشال ریډیو ته وویل
زمونږ سټرایک شیدې چونکی د سوات کې کیسونه ډیر زیات دي، په سوات کې آبادی ډیره زیاته ده، زمونږ د ډیر تکالیفو سره مخامخ یو. نو زمونږ خلک چونکی هغه تکلیف ډیر محسوسوي نو دا احتجاج چې مونږ شروع کړی دی دا دویم هفته روانه ده. زمونږ د عدالتونو مکمل بایکاټ دی او دا اوس چې کوم زمونږ سټرګل روان دی په دې کې دا ډیسایډ شوی وه چې د بودرس د هر د بودرس چې دنو دا په ملک ډیویژن کې زموږ د سوات نه علاوه ټول عدالتونه بندي ټول ډیویژن به بندي.
دا هړتال لوجې د سوات شپارس او ملکن ډیویژن کې نور یو شمیر عدالتونو کې مقدمه بندي شوې دي چې لوجې نیغ په نیغه عام ولسته تکلیف څخه مخ ته. په دا اړه سیدو شریف ځلی کې چهره کې ستنانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو محمد کرم ده د بریکوټ یم او زما د شپارسم کال لږ دې کې اسلام را دم زما سزري احمد نشتا او دما په مځکه باندې کیس ته هغه دې حل کیږي نه او دا پکې ونه باندې جوړ شو چې نن د وکیلانو ورتل دی بل ورځ ججانو ورتل دی ټول زور مونږ له قوم درځي اته قوم په لاس کې هیڅ نشته یو خوا زرزرو وڅخه پلو بل خوا سیلاب وڅخه پلو بل خوا جدین طالبانو وڅخه پلو ځنګ سره هیڅ سپاتې نشو
سواد کې دارو قضا یعنی های کورټ عدالت لپاره په کروڑونو روپو ودانې جوړه کړې شوې ده او سو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په یو لوی دستوره کې دغه ودانې پرانسته هم کړې وه تیره ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سواد دوره وکړه په دغه موقع خبریالانو ترې دارو قضا کې کار نه شروع کېدو په اړه سوال وکړو نو نوموړي وویل
دیکھیے پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام تھا کہ اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرتے
پورا صوبائی حکومت دا کارو چ ودانی و تور کری مونگا جوڑا کڑی دا اس ہم کا تا سو ہاغز اگورے نو زما خیال دے چ سدا سی شیبا نوی چ دا ہاغی ضرورت بھی او ہتا موجود نوی زما یقین دے چ زر تر تر بعد دا عین مطابق دا نور جدارو چ کم ضرورت دے ہغ با پورا کڑی شی او دا ہاغی نہ بعد دو ججان چیف جسٹس تخبل پوہ مطابق سواد کی اولگی
وہ چیف جسٹس صاحب اپنی عقل و فہم کے مطابق انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ان کو وہ سواد بھیجیں گے انشاءاللہ دارالقضا کے لیے
سواد او ملکن وکیلان وای چی ترکو پورے دارالقضا کے ججان نوی لگاولے شوی ترہا پورے بعد دا عدالت السخات دا بائیکاٹ لڑائی روانہ وی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکھو
MASHALRADIO.COM
اردن کو تاسی د مشال ریڈیو په پانا نه یوازې نه حساتا خبرونه د مشال ریڈیو هغه اوریدل شي بلکې په لیکنی باندې یې لوستلې هم شي او اوس یو رپورت په پاکستان کې د تیلو او د ګیس د نظم ادارې اوګرا د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان کړي دا چې د دې زیاتوالي وجه څه ده او پاکستانی اولس باور سره څومره اغیز شي او پاکستانی اولس باور سره څومره اغیزمن شي په اړه یې د مشال ریڈیو خبریال سراج ظهیر نور تفصیل کوي
تیرہ شپہ دولس بجے اوگرا یا د تیلو او گیس د نرخونو د نظم ادارے د تیلو په نرخونو کې د نه نه دیارلس فیصد پورې د زیاتوالی اعلان کړی دی چې پکې پیټرولو کې شپږ روپے اتنوی پیسې ڈیزلو کې لس روپے شپږ شپېته پیسې او د خاورو تیلو کې نه روپے پنځه شپېته پیسې د زیاتوالی مزدوري ورکړې شوې ده د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ایم ایف سره چې کوم د سبسیډي ختمولو لوس کړیو هغه نن پوره کړو
اثر به راځي نه هغه په ترانسپورټر باندې راځي لکه د ګاډو کرایې به ډېرې سیوا شي چې کوم عام خلک استعمالي ګاډي په خلکو باندې یو بوج راشي د نن نه به خلکو اکریانې د خپلو ګاډو سیوا کړي نو په دغه وجه باندې به چې کوم د خوراک سیزونه دي یا نور سیزونه دي نو هغې قیمتونه به وخېږي نو په هغې به ډایرک اثر په عوامو باندې په غریبو باندې به ډېر زیات راځي د دې په وجه باندې به بجلی قیمتونه هم سیوا شي ځکه چې ډېرې بجلی منګل چې کوم دی هغه ترمل پاور باندې جوړو ته چیر نه جوړو دا هیڅ قیمتونه هم سیوا شي حکومت سره د آپشن ما ته نه ښکاري چې ونیسو ورسره چې لکه دا پرایس چې کوم په انټرنیشنل مارکیټ کې سیوا کېږي او دا قیمتونه اوس اضاف یا هغه برداشت کړي هغه ما ته نه ښکاري چې حکومت سره به دونه پیچي وي ځکه چې یو د آی ایم ایف سره او د ورلډ بینک سره اوس ریسنټلی چې کوم کمټمنټ کړی دی نال کې دا ویل چې دوی به چې کوم سبسیډیاني دا هغه به ختموي
د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې دې اضافي نیخ په نیخ اثر به غریب اولس پریوزی دغه شان یو عام تن مشال ریډیو تا وویل
یاره په دغه باندې خو په موږ به په ټول پاکستان باندې با سر وزا شو خاص کا د غریب طبقه چې دا وړه خراب شو نه دي غریبانو ته بار سره ګران شو دا ټرانسپورټیشن هم ګران شو کرای نه مو انسان نه ګران شو خلکو اضافه په کې دمو کا او چې کم دا ټرکونو کې سامان ناراضي سبزیان ناراضي نور شي ناراضي نو غریب هم ریټونه زیات شي د خوراک شي نو خلکو ته ډیره غټه مسله جوړ شي اوس په دې حساب نه په واره مېش دي پټرول ګرانی هر مېش ګرانی چې په
یو بل سکیورټی ګارډ شیر اکبر مشال ریډیو ته صداسي وویل
دا حکومت ډېر ناجایزه کړ ډېر زیات اثر په غریب باندې پروزي مونږه سیکورټي کې اته نه هزار روپیا تنخواه اخلو نو په دې د مونږه هیڅ نه کیږي خلک اتیا زره غری پاغې کې هم څه نه کیږي نو حکومت لا پکا دي چې غریبانو باندې دا ظلم نه کوي او دا نرخونه نه زیاتېدای اوس کرایا نه زیاتې کړي دینا بعد بیا پی زیاتېږي نو دا هر یو غریب ته چې نو ډېر زیات تکلیف دی
یادونه ولته چې تیلو په نرخونو کې د حکومت لخوا زیاتواله لاهور های کورټ کې چیلنج کړی شوی دی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاډی واه واه.
کوم ټیم د چاسره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اردوونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د 2018 کال د کرکټ په لړکی میچونه په اخیری شیبو کې دي او فائنل باچې کوم دی سبالا د هند او سریلانکا ترمنځ لوبيږي. همدارنګ پاکستان لوبډلې د په سیمی فائنل کې د ماتې خوړلو وروسته نن ملک ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورت کې اورو.
د کرکټ نړیوال کپ سیمی فائنل کې د هند خلاف ماتې خوړو وروسته د پاکستان لوبډلې لاهور های کورټ ډګر ته پر رسیدو تود هرکلی وکړې شو. په دې موقع د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د کابینې غړي او د اولس لوی شمېر موجود وو. په ایرپورټ وزیر اعلی شهباز شریف مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت د لوبغاړو ستاینه وکړه او وی ویل،
کھیل میں ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے،
گٹل بیلل خودلو بی ایسوی ڈیرو خول اوبڈلو سرا دی مقابلہ اوکلا او بیا سیمی فائنل تو رسیدل. پاکستانی لوبغاڑو باندے سبت وقت ہم را غلیو پدری لوبغاڑو تورون لگی دلیو خود دے ٹولو مشکلاتو باوجود ٹیم لا تر سیمی فائنل پورے رسیدل یو لوی خبر دا او زما پا خیال مونگ ٹولو لا دا حغی ستاین اکول پکار دی.
په دغه مقام موجود د پاکستان کرکټ بورډ مینیجر انتخاب عالم اویل چې د لوبغاړو د استقبال لپاره د وزیر اعلی او کابینې ممبرانو راتګ یو لوی خبره ده.
ټول ناول خو زده شهباز شریف صاحب د پاکستانی لوبغاړو له طرفه مننه کوم چې هغوی دلته ایرپورټ ته سره د کابینې راغله. دا د پاکستانی ټیم لپاره یو د ویاړ خبره ده. زموږ سره د کام له خوا هم داسې مرستې پکار دي. زه شاهد افریدی او ټول ټیم لا په دې مبارکي ورکوم.
د پاکستان کرکټ لوبغاړي او بالر ریاض وهاب په خپلو خبرو کې وویل چې په دې میچونو کې د هند پزمکا سجده کول په لوبغاړو د الله یو لوی کرم دی.
د هندوستان په ضد لوبا کولو کې د ټول ټیم پوره پوره جوش او جذبه وه. د ټولو لوبغاړو ښه پوره کوشش او محنت و او دغه محنت رنگ هم روړو. زمونږ پوره کوشش دی چې راتلونکي کې هم خپل کوشش جاری وساتو او ښه لوبه به کوو. زما په خیال د هند په ځمکه سجده کول د الله پاک لوی کرم دی.
انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انیس اجمل رپورٹ مواردو او سیو نړیوال خبر په داسې حال کې چې په لیبیا کې د قذافی ځواکونو یاغیان د هیواد ختیز برخې ته پرشاتم بولی دي. راپورونه راغلي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا پټ عملیات هم روان دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د لیبیا د یاغیانو د پیاوړي کولو کار باید امریکا نه بلکې نور هیوادونه پر خپل غاړه واخلي. نور حال په واشنگتن کې د مشالډیو خبریال هارون باچا په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د قذافي ځواکونو د درنو وسلو په کارولو د یاغیانو د مزاحمت مخه نیولې، رسنیو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پټو ځمکني عملیاتو او د لیبیا د خارجه وزیر موسا کوسا له قذافي رژیم سره د اړیکو پرې کولو او په لندن کې د پناه اخیستو خبرونه خپاره کړي دي. د رایټرز خبر ایجنسی پر راپور کې راغلي ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو د صدر اوباما لیبیا ته د ځانګړو ځواکونو د لیږلو د امر پخواله وکړ، د سیډونکو په اند د دې عملی مخه د یاغیانو د مرستو ترڅنګ دغلته د هوایی بریدونو لپاره اهداف په نښه کول دي. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا په کانګرس کې د اورېدنې یوې غونډې ته وویل چې امریکا باید د یاغیانو د پیاوړي کولو مسولیت په خپله غاړه وانخلي. تر کومه حده چې د یاغیانو د تربیې او هغوی ته د مرستو رسولو خبره ده، نو په ډاګه به وایم چې نور ډېر هیوادونه دي چې دغه کار کولی شي. دا یوازې د امریکا کومه ځانګړې وړتیا نه ده. او تر کومې چې زما د خبرې تعلق ته، نو زه به هم دا وایم چې دغه کار دې بل څوک
وکړي.
د امریکا دفاع وزیر همداراز هیله څرګنده کړه چې په لیبیا کې روان د ناټو عملیات به د قذافي د واکمنۍ کولو توان ټکنې کی چې په ترڅ کې به دغلته د خلکو په خوخه د یو نوي حکومتي نظام د معرفي کولو لاره هواره شي.
د
قذافي رژیم راپرځول چې په پای کې مونږ غواړو همدغه سی وشي د پوزي عملیاتو برخه نه جوړوي. زما په فکر د کرنل قذافي لری کول به د وخت د تیرېدو سره سره د سیاسي او اقتصادي اقداماتو پر اوړلو او د دغه ځای د خلکو په مړانه یقیني کړل کیږي. بیا هم د ناټو په مشرۍ روان عملیات به د قذافي ځواکونه دومره کمزوري کړي چې په خپله هغه او دغه پلویان به په راتلونکي کې په یوه جلا رقم چلند خپلولو مجبور شي. بلوری تا د ناټو عمومي سکتر اینډرز رسموسن هم د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د وی خبري غونډې پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د هغوی د مشن یوازینی مقصد د ولسي وګړو ژوند ساتنه ده، نه چې د یاغیانو تجهیزول یا په وسلو سمبالول. تر کومې چې د ناټو خبره ده، نو موږ به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد چې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو د مخنیوي تقاضا کوي د عملي کولو وستر وسه کوشش وکړو. دا په دې معنا چې موږ د لیبیایي ولس څخه دفاع وکړو، نه چې خلکو له وسلې په لاسو کې
ورکړو.
پین حال کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د کلک ملګري او دغه د حکومت د خارجه وزیر موسا کوسا د لیبیایي رژیم سره د اړیکو پرې کولو د پرېکړې په هرکلی کولو د قذافي نور پلویان هم دغه سې کولو ته وهڅول. دا حقیقت چې د لیبیا خارجه وزیر د حکومت د پرېښودو فیصله کړې د هغه حالاتو څرګندوی دی چې په دغه رژیم کې دا مهال روان دي. موږ د قذافي په ملګرو په بیا بیا غږونه کړي چې که تاسو نه غواړئ د دغه ظالم رژیم سره نور ملګرتیا وکړئ، نو همدا اوس وخت دی چې تر لاس واخلئ. او دا د خوشحالۍ خبره ده چې چا خو دغه سې وکړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ بیا هم په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د لیبیا خارجه وزیر په خپله خوښه دغلته تللی او دا چې له محاکمې څخه د خوندیتوب په اړه هیڅ یو وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. بلې خوا ته بیا د لیبیایي حکومت ویاند ابراهیم موسا په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د یو تن حکومت تشا کول به د بهرني رغل پر وړاندې د لیبیایي قام اعظم اغیزمن نه کی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د اکانومیسټو مجله وای په عربي نړۍ کې راپورته شوی اوسنۍ بیداری کې مذهب د یو مهم ځواک په توګه را سربېره شوی. مجله وای لوی دزوال باید خپل اعصاب په قابو کې وساتي او په جمهوریت باور وکړي. په مقاله کې نور څه لیکل شوی دی ل عبدالحی کاکړی غټ کې اورو.
د اکانومیست مجله په خپل مقاله کې په عربو هیوادونو کې ولسی پاڅون په امکاني توګه په اسلامي توندلارې بڼه د بدلېدو څېړنه کوي. مجله لیکي چې کسم په لیبیا، یمن، شام او نورو خلیجی هیوادونو کې ولسی پاڅون یا خو بریالی شوی دی یا بیا د ځینو هیوادونو امیران یا بادشاهان په اصلاحاتو مجبور کړی دی، خو تر اوسه پورې دغه پاڅونونه په خپل فطرت کې سیکولر بڼه لري او هم دې ته په پام سره غربي هیوادونو د اطمینان سا اخستې ده. د مجلې په وینا خو بیا هم اوس داسې نښې نشانېسته چې په عربو انقلابونو کې اسلام د یو مهم ځواک په توګه رول لوبوي. هم دې خبرې په عربي نړۍ او په غرب کې سیکولر او لیبرال خلک لږ څه ناارامه کړي دي. دوی ویره لري چې هسې نه هغه اسلامي سوچ لرونکي د عربیانو دغه بیداری قبضه کړي چې ګڼ دریزه جمهوریت ردوي، ښځې ځوروي او د یهودانو او عیسایانو پر ضد د جهاد بیرغ پورته کړی دی. دوی له دې هم ویریږي چې داسې نه په عربي نړۍ کې هم هغه قاتلانه شدت پسندي خوراسي چې په تیرو څو کالو کې په پاکستان کې تر 10,000 زیات کسان وژلي دي. د اکانومیست لیبیا، مصر، تیونس او د شام د پاتونونو جاج اخلي او وايي په لیبیا کې د کرنل قاذفي مخالفین چې دا وخت د واک په انتظار دي د اسلامي او د سیکولر لیبرالانو ګډوله ده. دا ډول په مصر کې پیاوړی مخالفه ګوند اخوان المسلمین دی. کله چې هلته تیره اونۍ د عین لپاره ریفرندم وسو، نو هم هغه څه وسو چې څنګه اخوان المسلمین غوښت. په تیونس کې هم اسلام پاله تر بندیز لاندې و، خو اوس بیا ډیر راڅرګند شوی دی. د اکانومیست وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په عربي نړۍ کې په حکومت کې اسلام یو مهم رول لري او ډیر مسلمانان په دې باور نه کوي چې مذهب او ریاست له یو بل څخه جلا دي. خو د مجلې په وینا د اسلامیک معنا اسلام پالنه نه ده. مجله زیاتوي القاعده له تیرو څو کالو راهیسې په عربیانو کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړی دی او د دې جهادیانو شمیر ډیر کم دی او خلک کرکه ځینې کوي. مجله پر مخ لیکي په اسلام کې د سخت دریځو او منځدارو ترمنځ جګړه اوس توده شوې ده او د عرب ځوانان چې بدلونونه یې راوستي دي د خپلو محافظه‌کارو مشرانو پر ځای له جدید دنیا سره ځانونه تړي. مجله وایي مذهبي حکومت نور د عربو هیوادونو ځوانانو لپاره زړه راښکونکی نه دی.
مجله وای په عربي نړۍ کې راپورته شوی اوسنۍ بیداری کې مذهب د یو مهم ځواک په توګه را سربېره شوی دی. د اکونومیست مجلې مقاله درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. نو راځئ چې د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا په ادمخیل دره کې په یو ځانمرګي برید کې اته کسان زخمی شوي دي. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي. نامعلومو وسلو په شمالي وزیرستان او بنو کې دوه ښوونځي په بمونو الوزولي دي. د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا په پټرولیم مصنوعاتو کې د 13% زیاتوالی اعلان کړی. جرمنی او چین ویلي چې د لیبیا مسله د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو له لارې حل کړ شي. او د کرکټ د نړیوال کپ فاینل با سبا ته د هند او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ کیږي.
لن خبرونه مو د بشیر ګواښ نواردل. او سیوا نظر پوښتنه د امریکا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او ای بی سی نیوز ټلویزیون یو نظر پوښتنه کړې ده چې تر مخه یې ویل شوی په دریو کې دوه امریکایان دا فکر کوي چې په افغانستان کې جګړه کول نه دی پکار. د دې فکر په شا د خلکو هغه نا امیدي ده چې نظر لري دا جنگ نشي ګړل کېدی. خو د واشنگتن پوسټ په خبره په خپل افغانان بیل نظر لري او هیله مندي د افغان عبد افغانانو د راتلونکي په اړه د خ نظر لرلو وږي څه دي. جواب یې لدې نظر پښتنې در معلوم شي چې پامیر ساحلي دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عمومي ډول افغانان د امریکایانو پرتلا د خپل راتلونکو لپاره هیله مندي. د نومبر په میاشت کې شوې یو نظر پوښتنه ښیي چې 59% افغانان په دې اند دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسې نن د 13-15 کالونو پرتله ښه ژوند لرئ، 3% افغانان وایي هو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره امریکایان د افغان ولسمشر حامد کرزي په اړه وایي چې ناقانونه دی، د خپل دندې وړ نه دی او په اداري فساد کې لاس لري. دا امریکایي وګړي فکر لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی افغان ځواکونه په اداري فساد کې ککړ بولي او د سیالۍ جوګۍ نه ګڼي. هلته بیا په ټولیز ډول 12% افغانان د حامد کرزي د حکومت ملاتړي دي او 2.8% خلک حامد کرزي ته په ښه سترګه ګوري. د نظر پوښتنې تر مخې دا سمه ده چې په دې وروستیو کې د بهرنیو سرتیرو ملاتړ کم شوی دی، خو اوس هم 12% افغانان یې ملاتړي دي. په لسو کې 9 افغانان طالبانو ته په ښه نظر نه ګوري او نه یې خوښوي، او په لسو کې 8 افغانان په افغان ملي اردو باور لري. ورځپاڼه کاږي په 2001 زیږیز کال کې چې کله امریکا په افغانستان کې طالبان لواک لري کړل، نو تر هغې وروسته د افغانستان ناخالصه ملي ګټه 3 چنده زیاته شوې ده. دا هم رښتیا ده چې د افغانستان د اقتصادي وده بنسټ ډیر ټیټ دی، خو هر کال د چین په سرعت اقتصادي وده کوي. په 2001 زیږیز کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان په ښوونځیو کې ول او په دوی کې زیاتره هلکان ول، خو سږ کال له 8 میلیونه زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي چې پکې 1/3 برخه نجونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي شاوخوا 80% افغانان د روغتیا بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی لري او د ماشومانو د مړینې کچ هم 1/3 راغورځېدلی دی. ورځپاڼه د نظر پوښتنې تر مخې لیکي چې زیاتره افغانان په خپل هیواد کې له اداري فساد ګیلمن دي، خو دوی بیا خپل حکومت د سویټزرلند له هغه سره نه پرتله کوي. دا افغانان چې کله خپلو گاونډیو یعنی ازبکستان، چین، پاکستان او ایران ته ګوري، نو په هغو نظامونو کې ورته د خپل هغه پرتله ډیر کم احتساب ښکاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په هلمند ولایت کې ژوند عادي حالت ته په ستنېدو دی او بازارونه بیا پرانستل شوي دي. په دې ولایت کې لپینزو 3 افغانان وای چې وس ښه اقتصادي موقع لري. په خوا په پینزو کې یوازې 1 کس داسې نظر لره.
دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه روان دی او دغلته کې موجود خلک نه دغه هیواد ولت څه تم لري. د امریکا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او ای بی سی نیوز ټلویزیون یو نظر پوښتنه درته پامیر ساحل وړاندې کوله. او اوس یو رپورټ. 13 ورځې د خیبر پختونخوا په کلیواله سیمه بنو او شمالي وزیرستان سیمه ډنډه درپخیل کې دوه بیلابیل د میرمنو ښوونځي یا سکولونه په چاودیدونکو توکو سره نړول شوي دي. په اړه یې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
د دې ښوونځي مالک مکان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خپلو هڅو سره د دې ښوونځي سناسه دوباره ودانی کړې وه او ماشومان او جینکو پکې زده کړې شروع کړې وې، خو بې ګاش په یو ځل بیا د پیښې سره مخامخ شو.
صدر خان ولې شه دراز مالک مکان یې څنګه مخکې د مکاو سره پاره کې مثال چې موږ دومره کمرې کې دسوې چې هم حاضرې سره کمرې په شټې کې شوې، خو یې نه پات مثال چې موږ دومره لګې دي هم بیا هغه یو کمره چې کومه وکنه یو یو ونې ورځ باندې کمرې موږ خپل ځان نه څو خرچې په غونډه وکړه، کوم څه مثال چې موږ تعلیم پکې سٹارټ کړو پاره یې پکې سٹارټ کړو اوس بیا یې کوم مثال چې موږ دی بیا د مکا کې مثال بیا سو کیدار پکې پروتو او سو کیدار د ملتورا وګړه چې مثال کوم نه نه ته پرینټ کول په موږ دا مثال چې موږ ریکوست کوو کومه چې د موږ د سکول هم تعمیر هم شي او دوه ته داسې تعمیر وشي چې د په کاډا تاسو ستوري چې په دې باندې پاسته مثال سو کیدار پکې تنظیم
په دې اړه د نیراډ پولیسو تانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وې
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول باندې او خاص دغه ته چې کوم د کنه شپې چوکیدار په خپل ځای دا چې هغه وسله د مکه وس نو د دلې دلې هغه په تلاش وو خو څه پته نه وته ولګي د ګارد وو هغه ملزمانو پته نه وته ولګي بیا چې کله تسلی وکړه دوه نور پراته وو بیا سهار مرته اسې چوسې په ګشت وو چې اطلاع ورکړه هغه ورغه یې بم ډیسپوزل ورته وغوښتل هغه دوه بمونه موږ نه کار کړ دوه خو شپې چلیدلې
هم دا ډول تیر شپه د شمالي وزیرستان جنسي میرانشاه بازار نه یو کیلومتر فاصله کې ډانډه در په خیل سمندر کوډ کې د جنکو لسم ټولګي پورې یو خونځای هم په چودیدونکو موادو سره الوزول شوی دی. د سرچینو ترمخه په دغه خونځای کې ماشومان او جنکو د سلورم ټولګي پورې زده کړې کولې چې د دولت لخوا اوس د لسم ټولګي پورې غزول شوی وو او په کې د نوې ودانۍ کار روان وو چې بیګا د شپې نه معلومو کسانو په چودیدونکو موادو سره والوزولو. یاد دی وی چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د زنانه زکونکو دغه دویم خونځای دی چې د نه معلومو کسانو لخوا په چودیدونکو موادو سره الوزول کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او وسو د بونو نه کراچي ته زو کراچي کې د مال اولونکو گاړو خاوندان وای چې د خار د تاوتری خوالی پیخو لوجه دوی کاروبار ته سخت زیان رسیدلې دی. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
کراچی خار کې میشت زیاتره پښتانه د ترانسپورت کاروبار کوي. خار کې د نوو بلډینګونو یا ودانیو جوړولو لپاره شګه او نور مال وړونکو گاڑی یا ډمپری هم د پښتنو دي. د ډمپرو کاروباریان وایي چې خار کې د خوډپ په محل دوی په ځنګړې توګه پنخه کیږي، د دوی گاڑی سوزول کیږي او اکثره وخت یې ډرایوران هم وجل کیږي. د قبایلی سیمو وزیرستان، مومند ایجنسی، باجوړ ایجنسی او زیرلدیر زیاتره خلک د ډمپرو د کاروبار سره منسلک دي. نو زکه د دغه سیمو خلک زیات اغیزمن شوي هم دي.
زمانم جی ادم خان ده، زو ضلع دیرو سیدن کې واقعيان خدا سي ډېر شوي دي. تقریبا زمون د جندل سب ډیویژن زتا ته هم چې کم اس کم موږ شپږ واته مړی وړي یو زماده ترز ویو او دا ډرایور او د لک سهار خپل ګاړه سٹارټ کړو او رنگي ټاون اسلام چوک ته ورسېدو. نو په هوټل کې ناس کسانو چې هغه چیس کلا خپل ګاړي فایرنګ شروع کړو او دغه لکه وشتو دا مې دغه وجه دادا چې یو خو پښتون خصوصي ټارګټ ته او زیات تر 90% کار چې د پښتون دي دغه جنا دا پختون هر شی ټارګټ کیږي. کاغذ سړی دیم پختون مری، کا مزدور دیم پختون مری او کا گاڑی سوځي نو هغه د پختون سوځي.
د ډمپرو کاروباریان وای چې په کراچۍ خار کې دا خوډب زیات شو او پی خورستا وز د خار امنیتی فضا د دوی د پاره داسې جوړه شوې ده چې که خار کې امن هم وي نو بیا هم د دوی کاروبار په خطر کې وي او هغه ځکه چې
ډمپر بالکل په خپل سیډ باندې غړ غړ روان وي کنه موټر سایکل ولا راغی ډمپر سره مخ کې ترګو ولا کېږي کنه با ډایرک په گاڑی باندې شوري وګو آغاز را وردی یو ډرایور په گاڑی کې ناشت وی هغه 20-30-50 کسان پر راغون شي هغه ایس هنه شور سره کاول ډرایوران.
ما نو محمد صدیق ته زم دم پر چلاو اسما جر دی بای ته بتای دا والا دی چې دونا موټر سایکل در سره ټاشي بیا گاڑی وسو ځوی او ډرایور والی ویژنی مکه په خواخو دا نه وا چې ډرایور به نه وره اوس ډرایور والی مړه خو بس پښتون د پا یو ځای کې ځای نشته په افغانستان کې ځای نشته په پخاور کې ځای نشته په وزیرستان کې ځای نشته په کلانچي کې نه پرېږدي.
د ډمپرو د کار سر اړوند خلک وای چې خار کې د خوډب زیات شو پیخو کې د دوی کاروبار ته د رسیدلې زیان لکبل ډیرو خلکو دغه کاروبار پرېخه دي او پاتې کاروباریان هم کاروبار پرېخو دوی ته مجبور شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوردونکو د کراچۍ نو اوس نیغ پنی غازو سواتا په سوات کې د تیرو سیلاونو ورستو د صحت حکومت د هغه ودانو په بیا رغونې پابندي لګولې کوم چې د سین پر غاړو او د بارانی خړونو سره درې سوه غزنګ دي دي ولسوي او حکومت د پابندي ولې لګولې. شانواس ترغزه پر نور تفصیل کوي.
د سوات ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر پر سیلاونو کې د هغه ودانو په بیا رغونې پابندي لګولې ده کوم چې د خوړ یا د سین نه 300 غزه په فاصله کې جوړول شي، او کچیرته د سیلاونو اورانه ودانې بیا جوړول هم شي، د ډی سی او سوات د دفتر نه به بغیده نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ترلاسه کوي. او همداسې یو تن چې د کلام هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټری رحمت الدین صدیقی دی چې یو هوټل هم په کلام کې سیلاو اړنګولې او نو سی د پاره د ډی سی او دفتر ده راغلی او هغه مشال ریډیو ته وویل
دا جی کم ترش سیلاب کی کالام کی تقریبا 102 اوٹلی مکمل طور پر تباہ شوی دی، اولی تباہ شوی جی سین بغاڑا اوٹلی او آبادان جوړ کړي، دا جی سین غاڑی ته تقریبا 300 گزا نزدې بسو کبادیان باندې پابندی ابا کده قانون دی، خدا دیو اوس وای چې سیلاب نو رسو وای چې قانون دی، دا قانون خو اوس نه ونه هغه وخت دی دا قانون نافذ کول ولی نه نافذ کول په وخت کې قانون نشته، بس الریډی آئین قانون هغه پاساری نه کیږي نو زکه دا غټ یو علمی شو.
او همدغه شان د هنګراباد مدین اوسیدونکو محمد ایوب چې د بیا ودانۍ پر نوم د ځای تنظیم صدر دی هم وای چې د حکومت داسې ګام اخیستو وروستو هغوی ته ډیر نقصان دی.
ټیک د حکومت په خپل ځای باندې صحیح خبره کوي، خو موږ له دې هم حکومت یو لار اوخی چې موږ هغه لارې باندې د حکومت سره بالکل کوآپریشن ته تیار یو، حکومت دې موږ له دې په ځای متبادل بل څه زیرا کې موږ هغه تتلو ته تیار یو. ان او سی کې هم ډیر انتهایی مشکلات دي، لکه زه په خپل باندې موږ د سیډوال لپاره ان او سی راغسته نو ما تقریبا دوه میاشتې مسلسل جدوجهد نه بعد ما ته ان او سی ملو شوې ده.
غنی الرحمن هم د هنګراباد اوسیدونکو دی او وای چې د سیلاونو وروستو حکومت د هغوی سره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې.
نو که سیلاب راشي خو زموږ نور ځای نشته، ګورنمنټ دا هم اتمه میاشته جي چې موږ سره یو خاص امداد نه ده کړې. څومره انجوزګان چې راغلي دي دا غیر دینه دي او که غیر مذهب دي، خو د مسلمان د انسانیت سره چې کوم دی دومره همدردي وکړه چې دا اتمه میاشته موږ د غو خرچ کوو، بازار کپړې د غو د لاستي، وړي د غو د لاستي، وړه د غو دي، چاول د غو دي، هر څه د غو دي، دا شلټر هم د بهر ملکونو دي، دا د پاکستان نه دي.
د ضلع سواد د چهره پبلک پروسیکیوټر نثار عالم خان مشال ریډیو ته د قانون په اړه وویل
79 کې سیټلمنٹ شېره هغه کې ټول دا چې ډیټرمنټ شې دي چې را دلته کې د خور سپیس دومره دي، دلته کې چې کوم دی هغه واټر چینل دومره دي، اخو شې دي.
او د تیرو سیلاونو لوجي داسې توانونه ولي وشو نثار عالم خان زیات اکړه
چې کله خرابي شروع کیږي هغه ټایم باندې هغه شي نو دا غي بیا دومره زیات هغه نه یې اثر نه کله، او چې کله هغه بیماری زیات شي نو بیا خو ظاهره خبره شي هغه چې وسوم پوه شي نو ډیره ښه خبره نه ده. خو مطلب د سوات هغه خلا ده په دې باندې کنه سین دې زمون خړونه دي، نو چې کله دا رس راټول شي او دغه مطلب انیسیسری او الیګل هغه شي ظاهره خبره نه شي هغه باندې.
د دې مسلې پر اړه د ډي سي او سواد د دفتر سره چې څو وخت رابطه وشوه نه هغوی دفتر کې موجود نه وو، خو پر دفتر کې موجود ماتیت عملی د نوم نه خودو پر شرط وویل چې دا خبره صحیح ده چې پابندي لګولې شوې ده چې څوک د حکومت د ان او سي نه بغیر بیا ودانې جوړ نه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، سواد.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیر نه کیږي
جام سوس میرای وستود.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوردونکو د دې ریپورت وروسته به تاسو ووري 19 پروګرام او متلونه. اسلام آباد کې د امن اتحاد نومي ادارې لخوا یو دستور وشوه. دستور کې د ملک د مختلفو برخو نه راغلي سندرغاړو او نورو هنرمندانو ګډون درلودو. د دوران د امن په وده او ولسته د خپلو حقونو ورکولو په چارو خبري او تقریرونه وشو. د دستوري په اړه نور تفصیل ریاض موسی خیل درکوي.
بیگا د اسلام آباد په لوک ورسه کې د غیر سرکاري تنظیم امن اتحاد د سوري لاندې یو دستور وشو چې مقصد یې اولس کې د خپل حق د غختلو لپاره شعور بیدارول او ملک کې د امن عمل ته وده ورکول. په دې موقع خطاب کوونکو وې چې په هر جوړ اولس ته انصاف ورکړي شي، ځکه چې د ترهګرۍ لویه وجه ناانصافي او د بل حق وهل دي. د دوی وینا وه چې اولس ته د خپل حق ورکولو لپاره ضروري ده چې هر تن ته په سیاست کې په سنسلار برخه ورکړي شي. دستور کې په خصوصي توګه د ګډون لپاره د پیښور نه راغلي د امن تحریک مشر ادریس کمال په دې اړه مشال ریډیو ته وې.
زموږ دا غوښته چې دا سي نو سوشل کانټریکټ مخه تراشي چې کفر کو دا وطن د ریاست دا چې کوم دینو په مختل غواړي او د دې درشګردي او ترګرین چې کوم دینو بچی دل غواړي انسانانو ته پورا حقوق ورکول غواړي نو هغه د پر د یو نیو عمراني موعده ضرورت ته موږ امید لرو چې دا چې کوم دینو په دې سلسله کې چې موږ کوم کوششونه کوو دا به برابر ثابت شي.
دغه شان د ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم مشر زرلی خان افریدی وینا وا چې دا پروګرام حکومتي چارواکو ته یو پیغام ورکوي چې ولس خپل حق غوښتي شي او هیله لري چې کدا لړۍ جاری وساتل شو نو د دې با ګټورې نتیجې رابرسېره شي.
چې څنګه تاسو غوتل د پروګرام کې ځوانانو ډیره برخه واغسته او غوی د خپل خوشاله اظهار مونږ د غنو چې دغه قسمه پروګرامونه په پورا ملک کې وکړي شي د سره سره خلکو ته د خپل حقوق او حاصلولو او دغه د اواز وچتولو پرم دغه سره پلیټ فارم دغه سره سیمینار دغه سره پروګرامونه کول پکار دي چې هغه نه پز د دې ملک د ترقی لپاره د امن لپاره پروګرام وټا کی.
دغه شان یو بل ګډون کون کی د دستوري په حق لوي
نو دا نن چې کوم پروګرام شوی دا خو د امن په حواله باندې شوی دی چې څنګه دا ټول وطن چې دلته بدم نیم دا طرح غریم دا امن نشته دی خلکو تکلیف باندې دي نو داسې پروګرامونو سره خو یقینا خلکو کې یو نوی جذبه پیدا کیږي او دا من د پارا کارم کوي.
دستور کې دولس لویش میر کې ګډون دا خبره سرګندوله چې دوی کې سیاسي شعور موجود دی ولې د وخت حاکمانو لپاره کار دی چې دوی په دې بهیر کې ولس د ځان سره بوسي. د یو غیر سرکاري تنظیم زنانه غړې شګفتا ملک هم د امن اتحاد د دستوري ډیر ستاینه وکړه ولې د دې وینا وا چې باید په دې پروګرام کې حکومتي جګپوړي هم موجود وي نو دا شان به دوی تخپل مرام ته رسیدو کې اساني و.
عام د یو بل دښمن نه دی کا بلا دے او کا ہزارے وال دے کا بلوچستان دے کا پنجابی دے کا سندھی دے کا پختونخوا دے ٹول یو دی یو مقصد دے یو نیت دے یو آگ دے خدا زمون مشران دی لیڈران سیاست دانان چمنگ یو بول تا کڑی ہو دشمنان جوڑ کر نو کدا ڈیر خبر پروگرام دے عوام صرف دے کے عوام کدی تو ولے گورنمنٹ بمے عنوان وا نو لگا خبر وا کیا گئی تو پتہ لگے دل وچ زمون عوام سغواڑی
پروگرام کے گڈن کون کے یوی بلی زنان اوے چے دے سربا نڑے تا زمون د امن خوخے پیغام لاڑشی او دا چے یو سو تر هغه په مونږ ټول کام پله فیصله نشي منلي.
مونږ ډیر انجای کو دا پروگرام مونږ د دینه دا پیغام ورکو دنیا ته چې مونږ د شتګر نه یو او خاو خراب په هر کوم کې شته. زم چې دا سي پروگرامونه خو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې د ملک په هر ځای کې پکار دي. د دې سره به د امن دشمنانو ته دا پیغام ورسی چې پاکستان کې امن خوخي خلک ډیر دي او د شتګر په زور په مونږ خپل فیصله نشي منلي.
د پروگرام په اخر کې د ملک د مختلفو برخو نه راغلي سندرغاړو او هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او د ګډون کوونکو نه د زړه د اخلاصا داد واغستو. د پروګرام خوند با هغه وخت لا یو په دوه شو کله چې با د ګډا دوران د مستو هلکانو د لاسونو او چغو आवाज د ډول د تاب سره په هوا کې خور شو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
mashalradio.com.
اردوونکو اوس وخت را رسیدلی د 19 پروګرام او متلونه نو راځي چې واورو. دا وار د پروګرام کوربه خدای نو ناصر پر کوم یو متل د خلکو سره خبرې کړي نو راځي چې واورو پروګرام او متلونه.
مرج او متلونه.
پښتو متلونه چې نن یې هم پښتانه په خپلو مجلسو کې ذکر کوي، نن هم په جرګو کې کارول کیږي. تر اوسه ډیری متلونه راټول شوي، خو لا هم ځینې داسې متلونه شته چې سوکه سوکه له منځه ځي. پښتانه وایي د دوی په ټولنه کې تر قرآن او حدیث وروسته بیا متل کارول او ورڅخه کار اخیستل کیږي. د لیکوالانو په وینا په متلونو کې سره له دې چې ډیری پخوانی دي، خو ځینې اوس هم د جوړېدو په حال کې دي. دا بیل خبره ده چې متلونه پخوانی هم دي او نوی هم جوړیږي، خو د دې کارول د پخوا په څیر نن هم هماغسې دي. موږ او متلونه د نننۍ خپرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. د کونډې دوه غوایې وه، یو وتنه بل ننوتنه. د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له یوه اوسیدونکي رحمت الله څخه وپوښتل، دا متل یې اورېدلی که یا؟ که یې اورېدلی او کاروي یې نو په کوم وخت کې؟ رحمت الله وویل،
دا متل خو دا خو مثال پښتنو کې له ډېره وخته له ډېره پخوا څخه مثال دا متل چې دا استعمالېږي، او دا متل دا پښتانه چې هر متل کې یار دغسې کوي، مثال لږه شاته یو مانا یي پوهشوې، شاته دې یو مانا یي. مثال دا اوس دا متل د لکه د کونډې دوه غوایي دي، یو ووت نه بل ننووت نه. دې مطلب دا ده چې مثال لکه دوه ورونه یي یا په کور کې دوه کسان یي یا پلار زوی یي، هغه دواړه په یوه رایه نه یي، په یوه خوا نه یي، یو خپله خبر خوشه کوي بل خپله خبر خوشه کړي، نو په دې وجه باندې هغه که په هغه کار کې په هغه خبره کې هرڅه نقصان وي، خدای دا بل نه مني. نو دا په دې وجه افغانو خلکو ویلي دي، ویل کونډې دوه غوایي دي، یو ووت نه بل ننووت نه.
له دې سره مې د خیبر پښتونخوا د نوښار له یوه اوسیدونکي کچکول خان څخه وپوښتل، دا متل چې د کونډې دوه غوایي وه، یو ووت نه بل ننووت نه، د دوی په سیمو کې اورېدل کیږي ویل کیږي که یا؟ د ده ځواب و،
دا متل خو دلته کې لکه نه دی استعمال شوی او نه مو اورېدلی دی، لکه څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه که نه، دغه شانتې متلونه مونږ یو بل ته وایو. لکه مونږ دلته کې ناست یو حجره کې، نو سطه بوډاګانې یو که نه هم دغه زړې خبرې کوو، دغه متلونه به یو بل ته وایو.
سره له دې چې نوموړی وایي دا متل یې په خپله سیمه کې اورېدلی نه دی، خو د کوټې پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصرالله وزیر چې تعلق یې له قبایلو سره دی، وایي نه یوازې د دوی په قبایلو کې بلکې د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې د دې متل په اړه معلومات لري او وایي نن هم کارول کیږي. ډاکټر نصرالله وزیر د دې متل په هکله وویل،
اول خبره خدا ده که دا په ګرده پښتونخوا کې هر چیرې دا متل استعمالېږي، کېدای شي تا چې کوم خلک ذکر کړل هغوی له پامه دا لوېدلی وي، یا په شتوالۍ کې ژوند کوي نو دا مسله به له هغوی سره وي. خو په کلیو کې هر چیرې د پښتونخوا په هر ګوټ کې لکه دا ګرد علاقو کې زه ګرځېدلی یم، داسې مسله نشته په کې چې پښتانه دا په یوه رنګ استعمالوي. او دا اصل پس منظر د دې لکه دا دغه دي چې د کونډې موږ چې استعمالوو په وزیر و مسعود یا په دغه جنوبي برخه کې د پښتونخوا، وایي چې کونډې دوه غوایو، یو ووتنه بل ننووتنه. دا په هغه صورت کې، یعنی د
یو څوک چې لبر مپریزي یا بد ورځ پرې راشي یا بدمرغي ور جوړ شي، یعنی یو خو هغه بدبختي پرې په کور راپېښه شوه چې دا بنده شوه، هسې پس منظر د دې غایخو په ظاهران دا ورکړی دی که نه، د دې وساته چې کوم فلسفه یې ایسه کړې ده چې یعنی د بدمرغۍ په ورځ کې هغه غوایه هم په یو ځای د هغه سړي په یوه لیار نه سره ځي، چې یعنی یو ورننوځي هغه بل ووځي.
اخوامی د غزنی ولایت له یو وسیدونکو غنی خان غالب څخه بیا هم د دې متل په حق لوپشتل. د کندی دوه غوایو یو وټنه بل ننوټنه د دوی په ولایت او شاوخوا کې کارول کیږي، کیا غنی خان غالب یې له یوې خاطرې سره داسې جواب راکړ.
دارکم کاروتی یا بودغره کم خلق استعمالی زبا لیکن مطل پاوان دیو خبال خاطره دست روایم در خوانجی که دوره که استاز یو دا مطل بدخترات اولی که دا کاریت که یو مانا ایراکی نمو دیر کوشش که وفریاته که و دیگر نگو دیر ایتالی بجاری بی مانا یوال کسی دیر که اغا وقت بسی سوال مانا یه ما وقتی ما دیر مطل پاوان پیسی یو مثال کسی که اتفاقی یا در نمونون و حالات کسی دا مطلب به دست معنی استعمالی گی مداره کم باندی اگه مطلب ما معنی کرا جایی تردیه باندی ورنز آوانم و دیر تشبیق رو ما نو به داره کم باندی واسم دیر وقت کارو سیدی کل وقتی دا که یو دیر خوشی سی دو وقت پامد لگه نو یه سواد رو که یعنی یو ماتکیت نصر رسیدی نو یو در این پروشی وای اگه کندی دو غایدی یو وقتن بمینی وای.
د کونډي دوه غوایو یو وټنه بل ننوټنه د لیکوالانو په وینا د بی اتفاقۍ لپاره کارول کیږي، هغه وخت چې دوه نږدې ملګري عزیزان یا ورونه په یوه خبره سره یو کیږي نه، په منځ کې په یوه خبره څه لانجه وي نو بیا ورته په هغه وخت کې همدا متل ډیر کارول کیږي. د پښتو ډیری متلونه منظوم شوي او لا هم ډیری شاعران په دې هڅه کې دي چې نور متلونه هم منظوم کړي. د پښتو ژبې تکړه ادیب شاعر او ژورنالیست عبدالباری جهانی په خپل یو کتاب کې همداسې ډیری متلونه منظوم کړي چې په هغه کې یاد سوی متل همداسې منظوم سوی دی. نه سمر به یې څوک وخوري نه به شاد سي، دا خبره په ګمان د چا کښې وځي. د بې بخت کونډې دوه غوایي په برخه یو د ننه نه ورځي بل نه راوځي. پای کې مې د دې متل په اړه د پښتو اکاډمۍ له مشر سید عابد شاه عابد څخه وپوښتل.
مفهوم و مطلب یې دا دی چې نا اتفاقي په دوو دغه کې راسي نو بیا هغه په یوه سلا نشي کېدی. هر کار چې ته په لاس ورکې یو به دوري ته شوي بل به دوري ته شوي او د چا چې کار بربندي هغه به په منځ کې ولاړ دی، نه به د دې خوا وي نه به د هغه خوا وي. و دا دوه غوایي زورور ته وایي، بیا هغه یو د خپلې خوښې زور کوي بل د خپلې خوښې زور. نو دا د نا اتفاقي یو عمل دی چې په اتفاق او په یووالي او په مینه او په محبت چې کوم کار کېږي هغه خپل په وخت کېږي با اثره کېږي، او چې په منځ کې لږ هم بدنیتۍ راسي لږ هم کوروالی راسي لږ هم د ارادې توپیر راسي نو بیا یوې درسره مني بلې نه درسره مني. اوس غویای خو انسان نه دی حیوان دی، لیکن د هغه باوجود په هغه کې یو حق شته یو ضد شته او یو واخوا ته څوک وي بل واخوا ته.
باید اویل سی چه دا متل چه دا کونډې دوه غوایه و یو اوتنه بل ننوتنه نن هم د ګڼ شمېر نورو متلونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې کارول کېږي. نن هم د بې اتفاقۍ په وخت کې دا متل یادېږي، خو د دې ترڅنګ ورسره یو بل متل خاص د همدې معنا لپاره دوه پک هغه هم سره ورک هم کارول کېږي.
زمون د ویب پانه ایڈریس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHAALRADIO.COM